سلامونه وخت مو په خیر په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري پیل کوو د دې سات په خبرونو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 شپې ته کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لوري پېستل شویو کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ چې له ایران څخه ستنې شوی په نیمروز کې د وریخم په للارې او څلور د شکورنۍ د هرات د اسلام کلا للارې بیرته راستنې شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري د راپور لمخې د 2023 کال د سپتمبر 15 نیټې څخه د روان کال د جولای تر 18 پورې له پاکستان څخه تر 63,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته په خپل خوخه یا په زور تللې دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې ټول به اسناد کډوال خپل خاورې باسي. د هیواد په وروستیو کې وویل چې د کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیلوي. د اوتریش د مهاجرت او پناهغښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو شمیر افغانان خپل هیواد ته استولي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سکال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وای ل 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالر ډیر مرسته کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق څلورم لوی تمویلون کوي دی. اوچانن پر خپل ایکسپان لیکلی چې د سویډن نوې مرستې به په 2024 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړي شي. ملګری ملتونه وایي تیر کال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.8 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد د خپل دریس پخلای کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. وی ویل چې واشنگټن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. دا زیاته کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. فاکس نیوز د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو د مشر میسم نظری له قوله ویلي چې یاد ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایک میکال په اکسپانه کې اعلان وکړ چې په پای کې لري د پام کې لري د سپتمبر په 10 د ملي مقاومت جبهې له قومندان سره وګوري. د ایران ولسمشر پرون ویلی د دې لپاره چې هواد د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي به بهرنۍ پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% خودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر وټاکل شو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره پر خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره شو. د ویلي ایران د هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 تر 250 میلیارد ډالر ته اړتیا لري، خو د دې پیسو څخه باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کېدای شي. او د پاکستان پاوز وایي مخالف وسلوالو پروند پاوز دی ونی ولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. زئی پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیر چاشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو په حال پر مهال نیول شوې دی. د پاکستان پاوز د نورو جزئیاتو لور کول پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بي قید او شرط خوشی شوې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه ومنله. پرونه ته بیا خراغلی یو زل بیا ز فرشتہ صاحب د شفیق یار په تخنیکی همکاري تاسو تر کلی کوم. په دې خبرونه کې براسره واوري چې په افغانستان کې د نن ځینې خزي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی.
خو ځینې سکولای حتی پوښتنه خاک باندې قرائت وکي نو په جامع کې تاسو پاتې شو دا باندې څنګه یو ټول نور هم افغان خزل جامع حذف کړي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوها خپل ځانګړی رول لري. په دې اړه یو تفصيلي راپور درته لرو.
طالبان په ظاهر یو او په وخلو باندې ښکاری یو پاکت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار او لایبت لا خون صادروي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. نور افغانان سره سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د نن ځینی خزې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي. وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغانان افغاني خزې په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنیو د نفقو غټولو او ستونزو هوارولو لپاره اړي دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه. خو وړاندې وویل چې دا قانوني د اسلامي شریعت پر وړاندې جوړ کړي او د پلی کولو لپاره به یې په دریس کې کومه غیز رامېسته نشي. په دې اړه به د فیروزی عزیزی راپورت غوښ شو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاک او مخ کار کې دوه بندیز ولګوه، یو شمیر خزې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت وی اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبان په خپل تنظیمي قانون کې چې د خزو پر غاړه مخې باندې لګولې خزي د ډېرې مشکلات سره مخ کړې دي. کله چې خزه له کلوزي کې دوی خپل غاړه ګونه وسې نو دوی خپل سپین دستان حل کړي. یو چیرې زی موټروان سره کینې نو خپل غاړه نه وسې نو هغه ته په تاګه سره پوښتنه چې چیرې زی څنګه هغه ته ادرس ورکړي. کله چې دکان ته سي سودا اخلي کله چې تاګه ګونه وسې نو سره هم خپل سودا اخلي. همداسې زرنه نو مشکلات دي. هتا ژوند کول د ما په خبره د ما په نظر شاید ناممکن وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت وی اوسیدونکو چې دا هم نغوړی پر راپور کې نوم خبر سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان خزو وینجنو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان خصوص په تړاو باندې د طالبانو رښتي باندې سونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه خزه نسی کولای حتی پوچت غږ باندې قرائت وکي نو په جامع کې دا څه پاتې سوا. دا باندې سونه یو ټول نور هم افغان خزې له جامع حذف کوي له ټولنې وباسي له ژوند لري کوي. یوې خزې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اگست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانوني مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د خزو غاک هم اورات بلل شوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل خاري وی اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کول او د درملو د خړللو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه په وازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نلرو نو دوی نارینه پیواز راوغواړو او مونږه لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو، او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وای، هغه خزه چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ او نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړی سي؟
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هغو افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورنین و ده نفقی گتول و لپاره کار وکری، او کلا کلا آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری، خود طالبانو دو دوی پر غگ هم بندیز لگوله، نو دوی بچه کوی؟
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پانه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکه به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي، خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامی شریعت او حنفی فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غاګ او مخ بندیز نسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ او تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
تاسو موږ غلاسه دی رادیو نه اوري. د غزه ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو د موندلو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غاګ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پوري کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خندونو پر وایسته کول سره د ارغملو د وژلو لار هواره کړي ده. تفصيلي راپور د اسمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې شزي او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز یاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلی امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس وی پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د یو سلو یو پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په څلورو بجو او همداراز د ماخوستن په نه بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیه په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وشل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرونی ته بیا هم خراغلی. د طالبانو د مهمو سیاسي پریکړو مرکز کوم یو دی؟ د افغانستان پلازمینه کابل، د قطر پلازمینه دوها، کندهار. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو لکبل کابل، کندهار او دوها خپل ځانګړی لور لري. طالبانو ته ځینې نږدې کسان وایي د طالبانو د حکومت اصلي هسته په کندهار کې ده، خو ځینې ډیپلوماټیکي هڅې له دوهې او سیاسي هڅې له کابل روان دي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته چې خپل نږدې کسان یې له کابل اوربلل دي. په دې اړه زموږ همکار یو راپور جوړ کړی دی.
د طالبانو د حکومت مهمی سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوها، کندهار کې. د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نوري نړۍ سره د تعامل لپاره د دوهې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټولو جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولې لا هم د دوهې دفتر فعال دی؟ یا ولې مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهر یو او په وخلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم له عبدالله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپل د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بل خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګنده نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی تیر کال ویلی وو دینیوی علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په همغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نیوي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو په سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې لنړیوالو سره د اړیکو د شوزو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي په تیرو دریو کلونو کې جوته سوی چې طالبان د منظمې حکومتولۍ لپاره نه دي جوړ.
او روسلې دي چې طالبان دی ویلوی سیاسي امنیتی معاملې په ترڅ کې کابل ته وخت راوستل شو. یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګن ندي. دوی د په دولتداری سیستم او ساختار پوهیږي نه. ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي. په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډیر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشتو راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 لدی کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وځه د نه منلو وړ بللې و او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې و. د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي سیمه ایز تبعیض پرېږدي، ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې لیوی دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او وی ویل د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملی تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18 د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل اختریزه وینا کې ویلي وو ان کده د لری کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټراکچر د حکومت ولای د پانډیوالۍ ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپل ځایونو کې مقرره خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصله هغه وکړي هغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر وسن بیرته پرې غوسه دی او الته دیو موجود دی او اداره په کابل کې ده. خودی او په خپل منځو کې هم به اعتبار دی.
ځینې شنن کې په دې باور دي چې له کابل په خبرېدونکو حکومتونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. په خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز وایي د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسی مذهبی مرکز دی چې هلته یو څوک دی پرم د امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او د هغه نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي د دې هغه نزدې مشاورین دې ته مشورې ورکوي حکمونه صادروي. په ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکه دغه دفتر چې په قندهار کې دی په راس کې هم د هیبت الله او دغه نزدې کسان دي دا مسایل مختوري.
د شغلي جنباس پوینه د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وټولو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې د سیمه وټلي طالبان دي او ځینې نور دوی تر ډیره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډیره سیاسي بڼه نه لري. عمدتاً اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 لدی کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 لدی کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډیرې سوې، ځکه د حمید کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه وو. شغلی کرزی دغه کار په تبعید کې د یو دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتر د طالبانو بیرغ کوز کړای سو، خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دوه نور غړو عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2013 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي وو که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي تاوتریخوالی جاری وساتي باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه نو د وزارت خارجي او څوک ونه لګي یا وزیر خارجي یا موین یا بل څوک په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نال ته ولیږي یا فردن په اسلام آباد کې کله چې دیو مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپل هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز د حکومت چې دا د وسنی خبرګې وشتمې پیړۍ کې د حکومتوالۍ د طرز سره برابر نه دی او دغه رقم حکومتوالۍ دوام هم نشي کولای.
خود طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او د غیډلې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه. خو هغه وخت په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر مولا محمد عمر او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د واکمنۍ لوړپوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د قطر د دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې یعنی د افغانستان په صلح کې ډیر لوی رول ولوبوي، بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه وو د دنیاوالو هغه اوس په قطر کې وجود لري. نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان باید چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت لپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي دلته طالبانو سره خپل تفاهم کوي او ځینې خلک بیا سه چې هغه افغانستان ته دلنه شو کوي چې افغانستان ته راشي هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجه د دې چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
د محل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړي خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یو استازولي ده.
دا غزنه چې د دوی حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح د یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نور نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادیه سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي دي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیرونه سفرا یا سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي خو په کندهار کې ناس چارواکي له نوري نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي تیر کال له کابل کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
دینه مخکې چې د ومه ورځې خبرونه درته وړاندې شي، ورزو د خبرونو لنډیسته.